درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شبې پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د 209 شاین کلي اردو درې څلوېښت سرتیري د طالبانو له اسارت څخه خوشې شول. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې د یو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې نیول شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کلي اردو درې څلوېښت سرتیري د طالبانو له اسارت نه خوشې شوي دي. د دوی په خبره دغه سرتیري د دوشنبې په ناوخته په قشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادۍ راډیو ته وویل لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال لا درکه شوي دي. د ملي اردو اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصوبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې خواره واره ډول را رسیدلي دي. د جوزجان د چارواکي دا ونه ویل چې دغه سرتیري څنګه خوشي کړي. د جوزجان قشتېپه ولسوالۍ د تېرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو لخوا ونیول شوه. ازادي رادیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شول. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف تر رسیدو مخکې نیول شوی. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي غوښتل په کابل کې زنبک څلور لارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلی رحیمی لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالات کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځلې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمه درولې وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. دا ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نام نوسیمو کې پوځي عملیات کیږي. پرون د 203 تندر قلی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان بریج جنرال کیو ان ډی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والی ویان زیار خان یاد پرون ازادي رادیو ته وویل د 203 تندر قلی اردو قمندان د نوي پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ.
د تندر قلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغو سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د پکتیکا چارواکي وایي په وروستیو کې په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات ګټور تمام شوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپښین په 2 بجو پیل شي. افغانستان په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې 8 مسابقې بایللي، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېده نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په 6-8 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پرېکړه یې وکړه. انګلستان وتوانېده 50 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 315 منډې وکړي، خو نیوزیلند ونه توانید ورکول شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې یې کړې وې. اوس هم څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم له لاسه 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایداري ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د راپور پاتې کېدو قسطونه به 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل چې د راپور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیانمنونکو د خوندیتوب سبب به شي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبران پرون د جرمني وزیره د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه ونوموله. اورزلا واندرلین پرون په سټارټرسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل زما لپاره مهمه ده چې ډېرې خبرې واورم چې ډېر څه زده کړم څو وکړی شم چې په راروانو 2 اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې په راروانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا واندرلین لومړی ښځه ده چې دې مقام ته نومول کیږي. هغه د جرمني د دفاع وزیره ده خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یونکر ځای ناستی شي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق اوسنۍ رئیس کریسټین لاګارد هم لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. او د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم وایي موافقه یې کړې چې له ترکمنستان څخه به تر 2040 کال پورې ګاز واردوي. دا د ترکمنستان له دولتي شرکت ترکون ګاز سره د شوې موافقې یوه برخه ده. ګاز پروم شرکت په هغه اعلامیه کې چې پرون یې په خپل ویبسایټ خپره کړې ویلي هر کال به له ترکمنستان څخه 5.5 میلیارد متره مقاب ګاز واردوي. دواړو دولتي شرکتونو مخکې د 2.5 میاشتو لپاره یو تړون لاسلیک کړی و چې پر اساس یې روسیې د جون د میاشتې تر پایه 1.2 میلیارد متره مقاب ګاز واردولی شو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملي آزادۍ راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. که څه هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشران وایي د دوی په خبرو کې پرمختګونه شوي او خبرې به دوام وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشر یو سلاکار په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه ویل د ډېره حده کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. د افغانستان په اړه به هم ځینې نور ریپورټونه ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوی کتنه ورته کوو. د پاکستان په اړه اوري چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. په وختو نور ریپورټونه هم لرو. د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که څه هم ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي او خبرې به نن هم دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو 2 میاشتو کې ګړندۍ شي. بلخوا ټاکل شوې راروانه 1 شنبه او 2 شنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني کنفرانس جوړ شي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د 9 پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دی ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې 9 پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې 9 پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. روانه 1 شنبه او 2 شنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعه د جرمني د یو بنسټ لخوا سوي چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دی که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دی، دوی باید دخالت په دې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښینوي، اوربند اعلان کړي، جګړه د کلو نه وباسي، دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ویل سوي پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د هغه ځینې سلاکاران او د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان به د قطر او جرمني په کوربتوب په پلان سوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، ویلي د قطر د یک شنبې او د شنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کړو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنی قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینوي.
و مو ولیدل چې ټاکل شوی ده د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې نن هم خبرې دوام وکړي. دا به شپږمه ورځ وي چې دا خبرې دوام کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې نه چې په روانو خبرو اترو کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو د نوموړي په وینا اوس هم ځینې مسلې پاتې دي چې څو پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا اووم ځل دی چې امریکایي هیات له طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه. سره له دې چې د زلمی خلیلزاد له ټاکلو راوروسته لس میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې له طالبانو سره کومې غوڅې پرېکړې ته ورسیږي او دا ډله له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضره کړي. د طالبانو استازو تر اوسه پورې دوه ځلې په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دوی کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه لرله. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب باندې یوه بله بین الافغاني غونډه جوړه شي چې پکې به یو شمیر افغان سیاستوال مدني فعالان له طالب استازو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 18 کلن حضور چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر تر حمله وروسته پیل شو د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورسپانې د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یو نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ټرمپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یو وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوختي. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالد ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړې خو مخکې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اند سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ شوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شاهدان دي.
دا ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډېره حده کولی شي چې د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپله جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانسته چې تر 1.5 میګاواټو پورې برېښنا تولیدولی شي. پر دې پروژه څکم څلوېښت میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. سالم احمد صالح ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
صنعت په حصه کې باید ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه چې کورونه عموما د شپې لخوا پاکې ضرورت لري هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي، حتی که هغوی دا انرژي وکولی شي ستوري کړي. خو بیا هم د یو بېښې زیری د صنعتکارانو لپاره چې کله د ورځې لخوا به یو برق ولري، چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي. 250 فابریکې تاسو چې 2000 نفره کار پکې کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره سوې، نسی کولای چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکي ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې څخه تللې نه ده، خو یو شک دا دی چې برېښنا که دوی بس تولید کړي پیسې ورکړي، که بس تولید نه کړي پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکاره دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکي همکاري کړې ده؟
په دې کې خپله د افغانستان دولت سره مرګزاري کړې ده، تقریبا 40 میلیون ډالر له 10 مګاواټ سره مرګزاري کړې ده، او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دی. زه په کوالټي سره د څه ورته ګورم، هیڅ چا ماته دومره های کوالټي نه معلومېدله. بېرته چې ما په اطمینان یې راکوه، هغه وخت دوی ته پیسې ورکول کېږي چې دوی برس تولید کړي، او دا یو وخت پر ځای ده که چې ته خدای مکه داسې ونه کړي چې هغه شی چې دوی وعده کړې ده هغه
بلې. د کندهار د صنعتي پارک لپاره له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کېږي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوې، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی شي او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی شي چې په منظم ډول خپل فعالیت ادامه ورکړي؟
برښنا ورلګیدي نو په خوا کې دا هم نه درلودل. صنعتکاران چې د زلو په زور باندې تولید کاوه، هغوی ته نشه کولی چې همسا ملکو سره رقابت وکړي. اوس ځکه چې دوی له دې زلو نه خلاص ول، دوی به وکولی چې د جب انرژي نه به کار واخلي، نو زه فکر کوم دوی وکولی چې رقابت
بله څو څواري پر دهلی بند باندې د برښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل ځینې پروژې پرانستلې خو بیا هم د برښنا د تولید په برخه کې کوم خبر ترلاسه نسو پر دهلی بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برښنا تولید کړي د کندهار لپاره
دهلی بند 10 میگاوات اضافه ظرفیت نه لري مګر مشکل د دهلی بند دالي چې دهلی بند شوی دي شپږ میاشتې اووه میاشتې ظرفیت ولري بیا وروسته اوبه نه لري پر هغوی باندې ډېره چکا زه فکر کوم لږ څه مشکله ده خو دا د چاپي پروژه کراله او دغه بند کابل د هیکل شلیر روان دي انشاءالله دې کال لري چې درې سوه زکوه دولت پلان لري درې سوه میګاوات برق کندهار ته راولي
د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر له سلاکار عبدالحمید هلمندي سره مو مرکه واورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
د کرام الدین کرام مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د د ماکل په وړاندې تصمیم د بی بنسټه استادو لمخې نیول شوی. پولندي افو سیمفون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د د ماکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لویه څارنوالي بیا له بیا بیا اړیکو سره سم د بیا بیا اړیکو سربېره ځواب ونه وایي خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خغلی کریم ځای تصویر ته ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی یو میلیون سویسی فرانکه جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې ده. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي. ده وویل فیفا موږ ته دوه پاڼې سندونه راکړل په قضیه کې پنځه نجونې دي خو نومونه یې څرګند نه دي. یوازې ویل شوي چې ګواکې کریم پر موږ جنسي تیری کړی دی. فیفا افغانستان ته نه ده راغلی، معلومات یې نه دي ټول کړي او د ټیم له نجونو سره یې خبرې نه دي کړي. د کریم مدافع وکیل وایي له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پرې جنسي تیری شوی هم خبرې کړي دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلي دي چې پوپلزی دروغ ویلي او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د ښځینه فوټبال د ټیم کپتانې خالدې پوپلزی ادعا کړې وه چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر ښځینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره ښاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نښه خلاصېږي. د کریم مدافع وکیل وایي د څارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی څارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج یې اعلان کړ خو بهر ته د ده د تېښتې په اړه انتقادونه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. دی د هغې افراطي ډلې مشر دی چې اوولس کاله مخکې هندوستان په ممبئي ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تېره سې شنبې د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
پاکستاني چارواکو د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکرې طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2003 میلادي کال کې د هندوستان پر ممبئي ښار په تروریستي بریدو تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې یې درویشت دوسیې پرانیستې چې د چندې ټولولو له پنځو بنسټونو په استفاده یې د لشکرې طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحد ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2008 نه د کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوا او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه شوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د نړیوال ترورست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی و. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 میلادي کال کې منع اعلان شوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حافظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان محکمو لخوا خوشي شوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله، هغه اعلان چې پاکستان یې پرون چهار شنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرې سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بلتون غوښتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې سوي دي. دغه بلتون غوښتونکي په بلوچستان کې کورواکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
دا جوزجان ولایت چارواکی وایي د 209 شاهین کلی اردو درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له اثارت خوشي شوي. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبه په ناوخته په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي، خو یو شمېر سرتیری او د ولسي پاڅون غړي لا هم نادره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. د نصرت رحیمی په وینا دغه حمله کوونکی وختل په کابل زنبق څلور لارې ته نږدې د معترض وکیلانو خیمه په نښه کړي. د ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د 2000